ساعت 9 صبح با وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 FM 100.5 و صفحه اینترنتی ما azadiradio.com میشنوین. در بیشتر این ساعت البته بعد از نشر خبرها بخش های از برنامه زیر آسمان کبود که دیروز به صورت مستقیم پخش شده بود نشر خواهد شد. در مورد مسائل سی مشکلات و همچنان برنامه های وزارت صحت عامه در این برنامه بحث های صورت گرفته. شما هم میتونین اگر البته لطفا در این برنامه تماس نگیرین چون این نشر برنامه دیروز است و میتونین نظریاتتان را در فیسبوک صفحه اینترنتی فیسبوک البته با ما تحت عنوان زیر آسمان کبود رادیو آزادی شریک بسازین. این برنامه تا دقایق بعد. حالا خبرهای افغانستان منطقه و جهان را برایتان داریم که سحر لیوال پیشکش میکند.
رئیس جمهور کرزی هیئت را به منظور بررسی حمله انتحاری دیروز در ولایت سمنگان موظف ساخته است. دو تن از اساکر نیروهای ناتو دیروز در شرق افغانستان کشته شدند و وزیر نفت ایران میگوید پلانهای را طرح کرده که بر اساس آن تحریم علیه صادرات نفت کشورش بی تاثیر خواهد بود. با عرض سلام و صبح بخیر مشروع خبرها. رئیس جمهور کرزی هیئت را به منظور بررسی حمله انتحاری دیروز در ولایت سمنگان موظف ساخته است. بر اساس خبرنامه رئیس جمهوری افغانستان، حامد کرزی این حمله را که باعث کشته شدن احمد خان سمنگانی نماینده ولیسی جرگه، محمد خان رئیس امنیت ولایت سمنگان و شماری از غیر نظامیان شد، به شدت تقبیح کرده است. در ادامه خبرنامه گفته شده که رئیس جمهور کرزی رحمت الله نظری معاون لوی سرانوالی افغانستان را به منظور بررسی این رویداد موظف ساخته است. در حمله انتحاری دیروز در ولایت سمنگان علاوه بر 19 کشته 43 تن دیگر به شمول یک عضو ولیسی جرگه و شماری از مقامات زخمی شدند. دو تن از اساکر نیروهای ناتو دیروز در شرق افغانستان کشته شدند. در خبرنامه نیروهای بین المللی گفته شده که یکی از این اساکر در نتیجه حمله مخالفین مسلح دولت افغانستان و دومی در یک رویداد غیر جنگی کشته شده است. در خبرنامه در مورد محل دقیق حوادث و هویت سربازان معلومات دادن نشده است. از آغاز سال 2012 میلادی تا حالا 238 تن از اساکر خارجی در افغانستان کشته شدند. مقام های ولایت بامیان می گویند که عملیات تصفیوی را در ولسوالی یکاولنگ این ولایت برا انداختند. به اساس گزارش ها از چندی به این طرف افراد مسلح در مناطق سبزدرز، ولج و سچک این ولسوالی با استفاده از زور باعث آزار مردم و ناامن ساختن منطقه شدند. احمد علی آرامر مطبوعات قمندانی امنی ولایت بامیان در صحبت با رادیو زادی گفت که این عملیات تصفیوی را با 140 تن از نیروهای امنیتی کشور برا انداختند. وی همچنان گفت که نیروهای امنیتی کشور توانستند که مناطق چهل برج، دره چاش و دهنه مرغی ولسوالی کاولنگ را از وجود سارقین و افراد مسلح غیر مسئول پاکسازی نمایند. ادامه خبرها را میشنوید. وزیر نفت ایران میگوید پلانهایی را طرح کرده که بر اساس آن تحریم علیه صادرات نفت کشورش بی تاثیر خواهد بود. رستم قاسمی در مورد این پلان‌ها با جزئیات صحبت نکرده، اما این موضوع را دو هفته پس از عملی شدن تحریم کشورهای اروپایی بالای فروش نفت ایران ابراز کرد. مقامات ایرانی قبلا گفته بودند آنها ائتلاف چند شرکت خصوصی را تشکیل خواهند داد تا این قیودات را دفع کند. در عین حال علی فدوی قمندان نیروهای بحری سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران گفته است در صورت رویارویی ایران اجازه نخواهد داد تا حتی یک قطره نفت از تنگی هرمز عبور کند. ایران به خاطر برنامه‌های هسته‌ای شدیداً تحت فشار غرب قرار دارد. یک سخنگوی سازمان ملل متحد میگوید ناظرین این سازمان دیروز از یک قریه در مرکز سوریه دیدن کردند. در این قریه در حدود 200 تن به روز پنجشنبه از سوی نیروهای امنیتی سوریه کشته شدند. با گفته سخنگوی سازمان ملل متحد، ناظرین سازمان ملل توسط یک کاروان شامل 11 موتر به منطقه رفتند. سپس آنها از باشنده‌های محل و ساحه رویداد که توسط تانک‌ها و هلیکوپترهای نظامی سوریه هدف حمله قرار گرفته بودند، دیدن کردند. پیش از این در نزدیکی قریه ترمسه باشنده‌های محل گلوله‌های را که از سوی نیروهای امنیتی سوریه شلیک شده بودند به ناظرین نشان داده بودند. آنها روسیه را به خاطر تجهیز و قرار دادن سلاح در اختیار اردوی سوریه متهم کردند. در عین حال هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا میگوید شواهد انکارناپذیر وجود دارد که رژیم سوریه قصداً مردم ملکی را در قریه ترمسه به قتل رسانده است، اما دمشق این حملات را کار تروریستان عنوان می‌کند. ویلیام برونز معاون وزیر خارجه آمریکا دیروز برای مذاکره روی مسائل امنیتی وارد لیبیا شد. این سفر معین وزیر خارجه آمریکا یک هفته پس از برگزاری انتخابات آزاد در لیبیا صورت می‌گیرد. ویلیام برونز در جریان ملاقات با مقامات لیبیایی گفت پاسخ به تهدیدهای امنیتی در لیبیا به نفع هر دو کشور است. او در دیدار با محمود جبرائیل صدر اعظم لیبیا گفت
من با آقای جبرائیل به خاطر انجام انتخابات آزاد و فرستادن پیام وحدت ملی تبریک میگویم. من یک بار دیگر از تعهد و ادامه همکاری ایالات متحده آمریکا با مردم لیبیا و رهبران این کشور اطمینان میدهم.
معاون وزارت خارجه آمریکا همچنان درباره همکاری آمریکا در امور صحت عامه و معارف با مقامات لیبیایی صحبت کرده است. در نتیجه انفجار یک بم کنار سرک در شرق ترکیه حداقل 10 نفر زخمی گردیدند. این حمله روز گذشته در نزدیک شهر وان بالای یک موتور سرویس پلیس صورت گرفت. طیب اردوغان صدر اعظم ترکیه به روز جمعه از منطقه وان دیدن نمود و تا یک بیانیه مذاکره با حزب کارگران کردستان را رد نموده و گفت
نیروهای امنیتی ترکیه اقدامات علیه این گروه را تا زمان ادامه خواهند داد تا آنها سلاحهایشان را بر زمین بگذارند.
مسئولیت این حادثه را کسی یا گروهی به عهده نگرفته، اما در گذشته در این ساحه پلیس توسط جنگجویان حزب کارگران کردستان مورد هدف قرار گرفتند. پایان اخبار.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود
ډیرو درنو قدرمنو اوریدونکو زما عصمت ساروان او ظریف نظر سلامونه په دې ترشنه اسمان لاندې پروګرام کې ومنئ. د دې خبرونې په دو ساعتونو کې پر دو جلا موضوعاتو بحث کوو. په دې اول ساعت کې به په افغانستان کې پر روغتیایي امکاناتو له خپلو میلمنو سره خبرې وکړو. په وروستیو لسو کلونو کې په افغانستان کې په سلګونو نوي کلینیکونه او روغتونونه جوړ شوي، په زرګونو ډاکټران، روغتیا پالان او نور طبي کارکوونکي روزل شوي، د واکسین کمپاینونه شوي او ځینې ډېرې عامې ناروغۍ تر یوه حده کمې شوي دي. خوله دې سره سره بیا هم په دې برخه کې شکایتونه زیات دي. خلک وایي چې لا هم د ډیرو ناروغیو د درملنې لپاره مجبوری شي چې ګاونډیو هیوادونو ته لاړ شي او زیات مصرف په غاړه واخلي. ځینې وایي چې لا هم په افغانستان کې د ناروغیو د تشخیص پرمختللي وسایل نشته او کوي هم فنی او مسلکي کسان نشته چې له هغو څخه سمه استفاده وکړي. خو په دوهم ساعت کې به په دې خبرې وکړو چې ولې په افغانستان کې سرتاسري یا بین الافغاني ګوندونه نه جوړی شي. نو زموږ د دې اول سات د خبرونې میلمانه دی ډاکټر عبدالله فهیم چې د عام روغتیا د وزارت سلاکار دی، د غرض ډاکټر عمر زمان سعیدی چې په امریکا کې د روغتیا د پالیسی په برخه کې ډاکټرا کړې ده. نو ډاکټر صاحب عبدالله فهیم چې د عام روغتیا د وزارت مشاور دی که دوی لطف وکړي له دوی به وغواړو چې دوی دی وایي چې کوم عمده کارونه شوي دي په دې تیرو لسو کلونو کې.
ډاکټر صاحب خوش آمدین، بفرمایید.
همونطوری که آقای ساروان گفتن واقعا اگه آدم منکر شود که در افغانستان کار نشده ای بی انصافی خواهد بود، خصوصا که اگه ما ارقام 10 سال گذشته را با امروز مقایسه میکنیم، ما در 10 سال گذشته در هر 100,000 مادر شاهد تلف شدن 1400 و مطابق بعضی مطالعات دیگه تا 1600 و ما به خاطر دارم که یک مطالعه سازمان ملل متحد 1800 نشان میداد و خوشبختانه مطالعه رسمی که در سال 2010 به نشر رسید این رقم به 327 کاهش نشان میده. این واقعا یک دستاورد بزرگ است. وقتی ما 4 مرتبه میزان مرگ و میر مادرها را کاهش میدیم یا مرگ و میر کودکای زیر سن 5 سال که از 257 می به 97، اینا ارقامی هستند که شاید از نظر یاد کردن به عنوان رقم بسیار ساده باشه، ما دو رقم به زبان یاد کنیم، اما خصوصا کسایی که در بخش مسلکی کار میکنن این کاهش های به مرتبه را خوب میفهمند، درک کنند که نتیجه چی مساعی است و نتیجه چی تلاش ها و سرمایه گذاری ها است. به همین ترتیب در قسمت فعالیت هایی که در سطح شفاخانه ها است، شاید بسیاری هموطنان ما خبر ندارند. همین لحظه که ما شما صحبت میکنیم، در افغانستان بیشتر از 1000 عملی جراحی باز و بسته قلبی در کودک ها اجرا شده، یا عملیه های جراحی بسیار مغلق در دماغ، در ستون فقرات موفقانه اجرا شده. اینا شوخی نیست، واقعا اینا دستاوردهای بسیار بزرگی هستند که ما شاهدش هستیم. به همین ترتیب ما در گذشته برای تشخیص بسیار مسائل پیش پا افتاده مجبور بودیم به کشورهای خارج بریم یا نمونه ها را به کشورهای خارج بفرستیم، در حالی که امروز ما توانایی شناسایی وایرس ها را در داخل کشور خود داریم. ما وایرسی از اینفلوئنزا را ما به اصطلاح کشف کردیم و به دست آوردیم و او را تکثیر کردیم که او برای ساختن واکسین فعلا از طریق مراجع بین المللی استفاده میشه. بدان دستاورده هست در قسمت آموزش، مثال کارکنای زن که مردم برای تداوی خارج میره، ایره فکرتان باشه که از افغانستان نمیره، از امریکا هم خارج میره،
بله بله.
از فرانسه هم خارج میره،
شک نسته پدی که منتها لیوزه دیر زی او دیر و ورور نروغی لپرسی یوزه بله. کم زیاو دی شاید دی مصارف و مسئله هم بیدی لامریکا چیزی فرزان هند زی چوی غاخ بله. پرزان بله. جوری دی اما پا فنسان که او چه فرق لری دی مسئله پر حال دیر زیاد بله. مننه که داکتر صاحب عمر زمان سعیدی تاسی پدی رنوا چوی چه پا افغانستان که خصوصی برخه دی دی تپ پا برخه که چون رفعال ده بخواه پا افغانستان که خصوصی و شخصی رختونو نو کلینیکونو نوال پدی وسنی شکل سره وس دا برخه هم دی رفعال شویده دی چون را کمک کرده
خصوصی سکتور سنگشتاسو ارز اشاره وکړه د 2002 دریم کال په دی خوا د اقتصاد د بازار پرانا کې چې د اساسي قانون یو تصمیم و چې د افغانستان اقتصاد باید د بازار آزاد پر لار لاړ شي، نو په دی چوکاټ کې خصوصي برخه هم البته کرا کرا په وادی شروع وکړه او کلینیکونه، روغتیایی مرکزونه، شفاخانه، تشخیصی مرکزونه دا جوړ شول او کرا کرا د دوی شمیر ډیر شو او بل اخره د هتا ورسده چې تقریبا یو زیاته برخه اغه خدمتونه، روغتیایی خدمتونه چې دی اوس د خصوصي برخه کې تقریبا یو زائد د عام روغتیا او د دولت د دولتي خدماتو ترڅنګ دوی خلکو ته خدمتونه وړاندې کوي او په دې لار کې دوی ډېر اقدامات هم کړی دي او ډېر خلاص راولنه هم لري دي. خو اوس چې په دې برخه کې ستاسو سوال د اغه پاک لده چې یعنی اغه خ جنبې مونږ په نظر کې ونیسو، نو په امید ګا بلې دوی یو عمده جز دی فعلا افغانستان د سکتور د روغتیا په سکتور برخه کې عمده برخه جوړي او یو سروې چې د اخر وختو کې اجرا شوی او 2008 او 2009 میلادي کالونو دغه عمومي لګښتونه چې در زولي او پاغه کې دا ښکارا شو چې تقریبا حدود او یا فیصد یا زفتر او یا فیصد دغه لګښتونه چې دي دا کورنۍ او وګړي دوی د خپل جبه ورکی او دا اکثرا د خصوصي برخه کې په مصرف کې رسیږي، یعنی ډیره زیاته برخه د خدماتونه چې دي اوس فلند په خصوصي برخه کې البته تر سره کیږي خدماتونه.
یکی از موضوعات عمده که ما میخواستیم روش طرح بکنیم مسئله شکایت مردم است که متواتر از سرتاسر افغانستان از هر جایی که بگویم از ولایت ها اینا از نقطه نظر امی مشکلات صحت عامه شکایت میکنن. امیدوار هستیم که از طریق رادیو شنیده باشین، اگر نشنیده باشین خلاصش در هر جا مثلا دواها نمیرسد، دکتر اگر باشد دکتر نمیرسد، دکتر در وقتش به کار نمیه. خلاصه مطلب هر نوع مشکلات ما از طریق رادیو آزادی روزای جمعه و سه شنبه نشر میکنیم در دو برنامه. از این خاطر چطور میشه که در مجموع مسئله صحت عامه یا ذره خوب شد و گپای خوب شد خشنیدیم اجراعات شدیم، منتها هنوز به استانداردهایی که خواستم میشه نرسیدیم. دکتر سیاب الله فهیم چطور فکر میکنین شما؟
ما بعضی مفاهیم بسیار به شکل مجردش در کشور خود استفاده میکنیم. خود موضوع دموکراسی به عنوان حکومت مردم ما شخصا وقتی که میبینم این مفهوم بیشتر با عنوان مجردش و به نام دموکراسی استفاده میشه.
نه.
اگر مردم واقعا در تمام امور زندگی خود سهیم میشن، سرنوشت خود علاقه میگیرن، به دست خود میگیرن، من یقین دارم که جلوی از این کمی ها و کاستی ها گرفته میشه. اگر ما همونطوری که شوراهای محلی برای امور صحی داره، می شوراها واقعا مردم ما احساس مسئولیت بکنن و خودشان جلوی همچو خودسری ها یا نرسایی ها را بگیرن، من یقین دارم که کار ما نتیجه بهتر میده. خصوصا در مناطق دورافتاده ما فعلا از نظر بودجوی، از نظر تخصیص دوا، از نظر کارکنایی که باید استخدام شوند، ما در وزارت صحت عامه کدام مشکل نمیبینیم. چرا استخدام ما مکمل دادیم به مؤسسه‌ای که تطبیق کننده خدمات صحی در محلات است و برای دوا، برای به اصطلاح لوجستیک، برای همش بودجه کافی به مراتب بلندتر از بودجه دولتی در دسترس است. اما اگر کیفیت کار پایین است، واقعا برای یک وزارت صحت عامه که روز به روز فشار است و هر سال تشکیل ما، من شاهد هستم که در طول 10 سال تشکیل وزارت صحت عامه از 27-28 هزار به 14 هزار پایین آمده.
نه.
برای وزارت صحت عامه واقعا سخت است، خصوصا در فصلهای سخت سال که همیشه هر ماه هیئت بره و این نظارت اجرا بکنه. اما اگر واقعا مردم کلینیک از خود حساب کنه، مرکز صحی از خود حساب کنه و شورایی که در محل هست احساس مسئولیت کنه، شورا صرف دور از اکثریت هموطنای ما و به خانواده خود همی که خوب برادرزاده و خوارزاده و پدر و مادر خودش خوب خدمت میشه و می اگه اکتفا بکنه و در فکر عامه مردم محل خود نباشه و برای وزارت صحت عامه هم گزارش های بسیار خوب داده شده که بله خدمات بسیار خوب است، همه چیز خوب است، اینجا است که یعنی کمی ها و کاستی هایی که شما میگین از نظر وزارت صحت عامه پنهان میمونه.
لقدر منو اوریدونکو څخه هیله کوم چې د دغه پروګرام لپاره ټلیفون نکوي، ځکه چې دا پروګرام ترون مازیګر په مستقیم ډول خپور شوی وو چې اوس یې تکرار خبري شي.
اوس به مېلمنو ته ورشو. اولم ډاکټر صاحب فهم تاسو مهرباني وکړئ
جواب دادن به تو سوال ها بعضن بسیار دشوار است. شاید شما مثال هایی دارن و ما با مثال های حساب نمی کنیم، ما برعکس مثال های داریم که ده ها هموطن ما مریض خود به هندوستان می برن و از اون طرف صرف مرده شباد از مصارف لک ها افغانی از صد ها هزار افغانی پس میارن. اگر ما به مثال ها بسنجیم شاید کاری از پیش نره. اخیراً وزارت صحت عامه یک مقرره بسیار جامعی را نهایی ساخت، خوشبختانه از طریق وزارت محترم عدلیت مراحل شد و این مراحل خود را طی میکنه. انشاءالله این مقرره اجازه خواهد داد که ما کنترل خود در همچون موارد بیشتر بسازیم. اما موضوع سوء استفاده مسلکی یک موضوعی است که این تنها در طبابت نیست، شاید امیال بعضی دوستای ما در پلیس باشه، بعضی دوستای ما در سارنوالی باشه، بعضی دوستای ما در قضا باشه که از این سوء استفاده ها در افغانستان میکنن و متاسفانه این رقابتی که همگی کوشش دارد در یک مدت بسیار کوتاه پول بسیار فراوان به دست بیاره و چنانچه بسیاری ها هر کس طرف همسایه خود دیده که نه مکتب خوانده بود و نه تحصیل داشته و امروز ساختمان های بزرگ در اختیارشان است، موترهای مفشن در اختیارشان است، حتما تحصیل کرده ها هم کوشش میکنن که زودتر پول دار شود.
بله، این چه داوریدون که وای وای دولتی رختونون امکانات نلری، شو داکتران نلری او شخصی بیا دیر زیاد پیسی اخلی. پا عموما کل چه پا کمزایی که در تپ برخه که خصوصی سکتور زیاد فعاله وی نو آلت بیا زین نور شان اوشتم مثلا بیمه وی که نید چو کم واسن نلری چه پا لک دلار دی دزرا عملیات و کی
ام مسائل بیمم.
جناب ساروان صاحب، ما میخواستم که به می سلسله صحبت هم تو بیایم که فراهم کردن این خدمات از طریق بودجه بسیار محدود حکومتی واقعا ناممکن است. این همگی روز اول که ما میگفتیم بسیاری ها قبول نمی کردن، اما امروز وکلای پارلمان، کسایی که با ما در تماس هستند، خود مردم این درک میکنن که خدمات صحی تخصصی و فوق تخصصی مجانی اصلا امکان نداره ارائه شود. وزارت صحت عامه همونطور که شما گفتین موضوع ایجاد بیمه را روی دست گرفته. ما صحبت های با وزارت محترم مالیه داشتیم، متاسفانه اونجا هم هنوز روی قسمی است که بسیار به سادگی میگن که سابق بیمه مامورین بود، شما چرا او را فعال نمیکنین، در حالی که مامورین یک بخش کوچکی از باشندگان افغانستان هستند. اگر ما به زندگی همه مردم فکر کنیم، باید به نظام های بسیار بزرگتر و فراگیرتر مثل امو مسئولیت اجتماعی یا اینا فکر کنیم که اینا همش واقعا زمانگیر است.
خب آقای سعیدی، در مجموع راه های حل چی است؟ در مجموع چی شود که این مسئله صحت عامه خوب شود؟ مسئله در مجموع بودجه که از طرف دولت جدا میشه برای این موضوع تا چه کافی است، درست است یا نیست؟ برای اینکه در حال که از میلیاردها دلار کمک ها یاد میشه، باید این مسائل در 10 سال بسیاری مسائل تا حال از نقطه نظر شفاخانه و ایگپا و وسایل باید حل میشد.
ز دغه مجموع کې د سوال نه چما ورده په درې برخو غواړم چې دا تقسیم بندي کما بیا ورسره په دې باندې تماس ونیسم. اول د روغتیاي خدماتونو کیفیت ته په دې کې شک نشته چې خدماتونه په هغه ډول چې وی باید وی په هغه ډول زما په نظر نه دي تر اوسه پورې. د دولتي سکتور د کوګرو که خصوصي سکتور ته یعنی ډیر زیات لاڅشته چې باید وشي. په دولتي سکتور کې زما په نظر یو علت دا ده چې د افغانستان حکومت په هغه اندازه بودیجه چې باید روغتیاي خدماتونو ته بیل کې هغه نه بیلې. د بیلګې په توګه دغه یو د مصارف او څرځونه چې شو په خصوص په د روغتیا په سکتور کې په 2008-2009 میلادي کالونو کې دین داسې نتیجه تنه لاسته راغله چې په کال کې حدود یو میلیارد ډالر په د روغتیا په سکتور کې مصرفیږي، چې له دې جملې څخه تقریبا 6% د حکومت د خوانه تمویلیږي او باقی چې د حدود 30% د دونرانو یا مرسته کوونکو وادون نه دي او نور باقی ټول چې دي د عام وګړي د خپل جیبه ورکوي. حال دا چې هغه معیارونه چې د روغتیایي مصارفو د تمویل لپاره په نړیواله کچه باندې دا منل شوی دي، هغه دا چې باید حکومت حداقل 15% خپل مصارف د عمومي بودیجې نه باید روغتیا سکتور ته ورکړي. حال دا چې اوس دغه د عمومي د دولت بودیجې نه دغه د سروې مطابق حدود 4.6% پورې دوی دلته هغه کې سهم اخلي، چې د دې عواقب خنی دي ځکه چې وګړي او کورنۍ مجبور دي چې د خپل جمه مصارف ورکی چې په پایله کې دغه مصارف یعنی حکومت په حقیقت کې دغه مصارف اچي په عامه وګړو. حال دا چې دوی باید د مسولیت یو حد واخلي. نو نه پیګم یا دا چې د افغانستان حکومت نور ولایتونه هم لري او دوی شاید د نور ولایتونو په پام کې نیولو سره توجه کم کوي، ولی په عمومي توګه زما په نظر د افغانستان حکومت باید لږ پاملرنه نور وکړي او ډېر نور اضافه بودیجه ورکړي، ځکه چې خدماتونه هلته کېږي چې هغه کې منابع موجودی وي. نو په کوم منابو باندې به څنګه به خدماتونه ښه برابر شي؟ او یا دا بل لارې دا چې دوی باید دغه نوي مبتکرانه مفکورې چې په نړۍ کې اوس عام دي هغه نه باید استفاده وکړي، ګټه واخلي. لکه یو دغه د عامه او خصوصي مشارکت دی نه باید ګټه واخلي دغه مفکورونه، یا مثلا د هاسپټل اټانومي ورته وایي، یا خود کفایت شفه د خود کامګی شفخانو چې دلته باید دوی توجه وکړي. یعنی داسې نوي مفکورې هم شته ده روغتیا صحت لپاره د په اصطلاح د عواید راجمول لپاره. مثلا نور طریقې شته لکه په سیګریټ باندې د ټکس لګ اندازه ډیرول چې دا وکړي شي، مثلا په موټرو باندې موټرو د غاز چې خارجوي.
از آقای سعیدی، از لحاظ قانونی وزارت اطلاعات و کلتور وقتی که قرارداد میته به یک تلویزیون، چرا نمیگه که مسائل عامل منفعه شما باید این قنقه به دولت مفت کار بکنین؟ یعنی قدر اعلان ایگپا چرا نمیشه از لحاظ حقوقی قانونی از لحاظ پالیسی سعیدی سبی خود دولت خود باید یخن از ایتلیجنا را ماکم بگیره که برادر شما خود یک کد پیسه جمع میکنه خود یک کم به مردم کار کنه؟ نه
متاسفانه تروس پوری دغسی یو دیر واضح چوکار نشته ده چه میدیا تا او ده رسنوی تا ده واضح شی چه تاسو اگر چه پا قوانینو که ویلشیوی ورته فیلن چه تاسو رو طول رسنه مسئول دی چه خپل ملی مسئولیت ترسره کی او خودس تاسو ډیر د په جزئیاتو باندې ذکر شوی نه دی، نو دا ډیر ښه نظر چې د اطلاعات او کلتور وزارت په دې کې اقدام وکړي، او البته دا د وزارت کار هم نه دی بلکې د بیلابیل وزارتونو او شخصا د افغانستان د کابینې دا یو فیصله ته اړتیا لري چې په دې باندې خبر هغه وشي چې کله چې یو جواز ورکول کیږي یا جواز تمدیدیږي د رسنیو هغوی باندې باید یو الزامي دا کیښودل شي چې دومره فیصدي وخت یا مثلا حتی په ملي کمپاینونو ورځو کې یقین وکړي چې تر څو چې زه اطلاع لرم حتی یو اعلان هم دوی په ډېرو زاریو باندې اضافه نشروي، وایي زه خو یو اعلان به وایي ستاسو دغه روغتیایي اعلان
بلې موضوع ته راشو. یو اورېدونکی دین محمد لودین لیکلی دی، وایي د پېښور په روغتونونو کې 80% ناروغان افغانان دي، افغان ناروغان دي. مخکې ځینو نورو اورېدونکو لیکلي ول چې د افغانستان ډاکټران تکړه دي، ډېر تکړه ډاکټران اوس موږ لرو، لیکن له دې معلومېږي چې خلک اعتماد پرې نه لري. د اعتماد نه لرو یو اصلي وجه هم شاید دا وي چې په افغانستان کې بې کیفیته دواوې ډېرې زیاتې دي. دا فکر کوم چې د حکومت لپاره ډېره مشکله کار هم نه وي، او زه فکر کوم چې ډېر لوی مسؤلیت یې هم دی چې د بې کیفیته او جعلي دواوو مخه ونیسي. ولې د دې مخه نه نیول کېږي؟ دا لس کاله شول چې همیشه موږ راپورونه لرو چې بې کیفیته دوا ونیول شوه، حتی هغه کمپنۍ هم نه اعلانېږي چې د کومې کمپنۍ وه چې سبا خلک ورشي او هغه دوا وانخلي.
زما په نظر دا کاملا درسته ده چې د افغانستان کې د کیفیت دوا ټیټه ده، او د دې بیلابیل علتونه دي. یو علت دا چې افغانستان یو ډیر پراخ سرحد لري د همسایه هیوادونو سره، او دغه د دې عمل شوی چې دوا قاچاق شي. حتی د ځینو معلوماتو له مخې حدود دېرش له څلوېښت سره دوا په قانوني لارو راوردیږي، او باقي مانده ټول د قاچاقي لارو افغانستان ته داخليږي. او بیا په دې کې نو د عامې روغتیا وزارت د یو اندازه مسؤلیت وي، خو اصلي مسؤلیت د امنیتي ارګانونو دی، د پولیس، د امنیت، چې دوی
کچیرته دا چې د انسان د ژوند مسله ده، په دې کې د ژوند او مرګ مسله مطرح ده. څوک چې نیول کیږي هغه ته باید ډېره سخته سزا ورکړی شي، کچیرته جدي سزا وای، مجازات وای، شاید چا داسې جرات هم نه وای کړی چې په اسانه سره یې دوا راوړی وای. اوس خلک اکثرا پوهېږي وای چې ونیول خو دا دوا به ضبط شي بلا ورپسې، لیکن دته څه خطر نه وي متوجه. فکر نه کوي چې دا هم سبب شوی دی چې جعلي دوا بیا بیا
راشي. بلې، او همدا تر اوسه پورې داسې یو جدي تصمیم یا اقدام تر اوسه پورې د هغه کسانو مقابل کې چې دوی د دوا قاچاق کوي او بې کیفیته دوا قاچاق کوي، نه یوازې چې دا دوا بې کیفیته وي بلکې کله چې دا راوځي افغانستان کې دوی د ټکس نه هم ځان خلاصوي، چې دا هم د افغانستان ملت لپاره یو ډېره ضربه ده. نو زما په نظر باندې باید افغانستان حکومت هماغسې چې اختصاصي محکمه ده د مواد مخدر یا د نشه یي توکو پر ضد د قاچاق کوونکو په مقابل کې یو قانون شته دی، هغه پلي کیږي. اوس همداسې باید د قاچاق کوي کیفیت کوي، هغه ته هم باید داسې حتی یو اختصاصي محکمه جوړ شي، ځکه چې د قاچاقبران دا واړه کسان نه دي، دا ډېر زورور خلک دي، او د مقابل کې د عامې روغتیا وزارت د یو مامور وسه نه رسیږي. دا حتی د وزارت په سطح د مامورینو
وزارت فکر کوم چې وس پې رسیږي، او هغه دا ده چې زموږ ځینې اورېدونکي شکایت کوي، وایي ځینې بهرني ډاکټران راغلي دي، وایي هغه اصلا سند نه لري، نرسانی وی او راشي افغانستان ته بیا ډېر ډبل فیس هم اخلي، لیکن د عامې روغتیا وزارت دوی اسناد نه ګوري، او دوی ته اجازه ورکړې ده چې کلینیکونه پرانیزي یا په خصوصي روغتونونو او کلینیکونو کې فعالیت وکړي. ډاکټر صاحب فهیم په دې باره کې تاسو څه وایئ؟
جناب ساروان صاحب، فکر میکنم که موضوع جنایت فرار از قانون، فرار از مقررات، ایده تمام دنیا است. ما میبینیم همونطور که دزدی وجود داره، همونطور که آدم کشی وجود داره، همونطور که جعل وجود داره، در هر بخش میتونه در بخش صحی هم باشه. ما ایره جدا رد میکنیم که وزارت صحت عامه همچو فعالیت را اجازه بده، اما اگر کسی از خلای استفاده کرده، کسی از فساد اداری استفاده کرده، اسناد جعلی آماده کرده، ایره هم منکر شده نمیتانیم. یک موضوع عام نیست که یه عام باشه وزارت صحت عامه به اصطلاح دروازه را باز گذاشته باشه که هر کس بیایه و در هر جا کلینیک باز بکنه و گویا خود دکتر معرفی کنه. در بعضی مناطقی که ما نمیتونیم متخصصین ما حاضر نیستن برند اونجا کار کنن، مؤسسات غیر حکومتی که ارزی خدمات میکنن میگن که ما از کشورهای همسایه میتونیم این خدمات فراهم کنیم. طور مثال در بدخشان ما جاهایی داریم که برای ماها متاسفانه از جانب مرکز بدخشان به اونجا رسیدگی نمیشه و یگانه راهی که وجود داره از طریق تاجیکستان است. شاید به خاطر ازی که ما به مردم خود خدمات برسانیم ای خوب باشه که ما توافق کنیم که بعضی متخصصین و کارکنان سیهی تاجیک بیا در اونجا کار بکنه.
نه پدی که مشکل نشته که بحرانی داکتران راشه.
نه منظور من نیست
که بایی داکتر بی.
بی بایی معنا نیست که یک کارمند دیگه تاجیکی بیا اونجا کار کنه. از نظر اسناد اینا چک میشن، شعبات ما شعبه بررسی از قوانین سیهی داریم، اونا اسنادشان رو میبینن، بعد از او اینا استخدام میشن. اما گفتم اگر بعضی موارد فرار از قانون و جعل و اینا باشه ایره ما منکر نمیشیم و در اینجا هم بازم هم مگه پس که هر کسی که این موارد میشناسه خوب است. امی حکومت از خودشان است، وزارت صحت عامه از خودشان است. ما آرزوی ما، هدف ما، مقصد ما همیست که ما به مردم خود خدمت کنیم. ما بر از این نیستیم که تنها بگوییم که خب ما به نام یک کلینیک در فلان جای داریم و گویا مشکل مردم حل شد. نه، ما در فکر کیفیت هم هستیم و اگر در این بخش هموطنهای ما احساس میکنن که یک کسی سند راه کرده دکتر نیست، ایره اگر لطف کنن برای ما بگوین با یقین که وزارت صحت عامه ایره تعقیب میکنه و جدا جلو اتو خودسری ها و بیقانونی ها را میگیره تا جایی که البته وس و توان ما هست. بیشتر هم سر موضوع دوا بود. ما هم به همین عقیده هستیم، ما مثال هایی داریم که ما وقت تخلف دستگیر کردیم متاسفانه اطوری که باید. یک خلاص بگویم که ما یک نظامی که انوز یکی با هم پیوسته یک هدف مشترک تعقیب بکنه متاسفانه انوز ایجاد نکردیم. ما خوشحال هستیم که در اواخر صحبت‌های بسیار جدی از طرف جلالت نواب رئیس جمهور شنیدیم و امیدوار هستیم که این صحبت‌ها در عمل هم پیاده شود و ما واقعا در همچون موارد فعالیت بسیار زیاد و کتلوی یک اداره با یک ماموری که در فساد غرق است یا با یک کسی که در نظام های مافیایی شریک است به اصطلاح زحمت های بسیار هدر میره و مردم یک برداشت نادرست از او میکنن. بنابراین ما امیدوار هستیم که حکومت یک حکومت یک پارچه با یک هدف مشترک و واحد و تقیب کننده هم دیگه حرکت بکنه.
چی باید شو یک پیشنهاد خوب اگر بکنین بد نمیشه زید؟
از ما پر نظر تروسخ در افغانستان حکومت در امیروخت وزارت لسرورانی در لدلی دی پا ابتدایی خدمتونو برخه که او لکتر لگه تر اماندازه تر سانوی خدمتونو که خوص وقت در غیر اغلی چه در افغانستان حکومت در امیروخت وزارت پاملارنو که سالیسی خدمتونو تا او البته دوی نشی که ولی چه چون دا دیر قیمت بها خدمتونو دی نو دا دی خصوصی سکتور سر مشارکت که دا خدمتونو وران دی که او امدارنگا مقرری چې کوم اوس فعلاً د لاسلند دي دا کلش ترکی دا په جدي توګه تطبیق کی د خصوصي سکتور په اړه باندې ځینې اقدامات چې تقریبا شروع شوي دي دا په جدي ډول باندې تعقیب کی نو ان شاء الله چې یعنی یو اساس کرا کرا جوړیږي نو دی باید اوس وخت تطبیق راغله او د نوې مفکورو د عوایدو د جمعولو د روغتیا د سکتور لپاره د عوایدو جمعولو نوې مفکوري چې اوس اندازه شروع شوي دي د افغانستان حکومت نه د عدلی وزارت نه د پارلمان زما وختونه داره چې دوی حمایت کوي د عامه روغتیا وزارت او د متخصصینو د صحت عامه د دوی خبرو ته د دوی هغه ته غوږ نیسي ځکه دوی خو لاړ دي خارج ته درسونه ویلي راغلي دي دوی باید دوی ته مثلا نور وزارت خاني چې دی هغه کې د تخصص نه لري دوی یو اندازې نه د فزیرو کې او دوی ته غوږ نیسي تر څو چې دغه سیستم ان شاء الله چې بهبود پیدا کی او په خپل خو کرا کرا ودرېږي.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود
قدر من اوریدون که یو زلبیه موزه اسمت ساروان او زریف نظر پا دی ترشنه آسمان لاندی پروگرام که هر کلی که پا دی ساعت که پا افغانستان که پا گندونو بحث که دا افغانستان دا عدلی وزارت وی حق گندونه چه پا دغا وزارت که ثبت او راجستر دی باید لشت لشت پا شل ولایتونو که نمایندگی ولری دا دی وزارت پا ویناد وزیران و شورا پا ورستویو که یو مقرر تصویب کرد چه پر اساسی که کم گند په یو کال کې دننه په شلو یا دوه ویشتو ولایتونو کې نمایندګي جوړ نه کړي، ثبت به ترې واخیستل شي. موږ په دې پروګرام کې په دې خبرې کوو چې ولې په افغانستان کې سرتاسري یا لوی بین الافغاني ګوندونه نه رامنځته کیږي، په دې لاره کې ستونزې څه دي او خنډونه څه دي، د حکومت او همدارس د قوانینو رول په دې برخه کې څه دی. په دې خبرونه کې زموږ میلمانه دي د سیاسي او حقوقي چارو کارپو ښاغلی عبدالستار سعادت، او دغه راست په سټوډیو کې لیکوال او د سیاسي چارو کارپو ښاغلی احسان الله اریانزی، چې ورته هرکلی وایي.
مننه. بله، البته د سټوډیو پراک بګویم بهتر است که در اینجا تشریف دارن. چی گفتنی دارن در مورد دی مسائلی که ما امروز از شما میخواییم صحبت کنیم؟ شما آغاز کنیم صحبت این مسئله عذاب سیاسی چطور است در افغانستان؟
بر میگرده به دهه دموکراسی در افغانستان و از وقتی که ساختن احزاب یا جریان‌های سیاسی در افغانستان در صدر اجندای روشنفکرای وقت قرار گرفت و احزاب چپی و راستی ساخته شد که در چپی ها مثلا حزب دموکراتیک خلق افغانستان تقریبا درجه اول بود و در راستی ها احزاب مثل حزب اسلامی و جمعیت اسلامی، در اون وقت یک سطح از تفاهم و مدنیت در افغانستان شکل گرفته بود که ساختن احزاب ملی و سراسری عملی بود. مثلا حزب دموکراتیک خلق افغانستان یا احزاب راستی جمعیت و حزب اسلامی، اینا واقعا در بسیاری ولسوالی ها و ولایات افغانستان در هر قوم و مذهب اینا نفر داشتن و فعال بودن. پس سانه وقتی که در داخل حزب دموکراتیک خلق افغانستان مثلا در احزاب راستی، وقتی که در بیرون از کشور بودن این شعبات صورت گرفت، اینا بیشترش علاقمندی های خارجی ها بود. مثلا در مورد حزب دموکراتیک خلق افغانستان، این بسیار علاقمندی سیاسیون شوروی وقت بود که مثلا در افغانستان پایگاهی داشته باشه که وقتاً فوقتاً یکی در علیه دیگه بتونن مورد استفاده قرار بدن. تنظیمای جهادی هم که بیرون از افغانستان شکل گرفتن و از ادامه ازم و جریان‌های اسلامی بودن، اینا هم بیشتر چون رهبریشان، امکاناتشان، وسایلشان، افرادشان، نشراتشان همه در شورای همسایه ایران و پاکستان بودن و از اون خاطر به اساس تقاضایی که در اونجا مطرح بود و چیزی که اونا فکر میکردن که در آینده افغانستان چطور یک نقش قدم داشته باشه، در داخل از یزاب انشابات را آوردن. مثلا یک حزب اسلامی به 78 شاخه در ایران تبدیل شد، در پاکستان و در ایران هم تا به 72 حزب خرد و کوچک ساخته شده بود و بیشتر میخواستن که مثلا بزرگایی که در قم بودن یا در سیاست ایران بودن یا در استخبارات یا در نظام، اینا میخواستن که گروه پکای داشته باشه که داینده افغانستان باز بتونن مثل دانه های سطرنج اینا رو پس پیش کنن. وقتی که میایم به شرایط حاضر، جیرانه که در بن اتفاق افتاد بعد از فروپاشی نظام طالبا و در اونجا یک عده اشخاص از تنظیم های جهادی و از گروه روم به قدرت رسیدن، اینا فوراً خواستن که به ساختن احزاب بپردازن تا که بر خود پایگاه ایجاد کنن، یک قوت بر خود ایجاد کنن. بعد از که قانون احزاب ساخته شد، قانون احزاب اول که به گمانم سال 2003 و 2004 بود، اینا شرایط بر ساختن احزاب سیاسی بسیار ساده ساخته بودن. شما فقط 700 نفر پیدا میکردین، میآوردین در وزارت عدلیه و چند نفر به نام رهبر و کلان او رو ثبت میکردن. در تجدید نظر به این قانون، این را به 10,000 بالا بردن. در به حساب قانون اول بیش از 130 حزب در افغانستان رایستر شده بود و به اساس قانون دوم و تجدید نظر شده تا بالای بیش از 38 حزب رایستر شده. اما هنوز هم شرایط بسیار سهل است برای ساختن حزب. مثلا در افغانستان که سیستم ثبت وجود نداره، آیدی منظم و تذکره و پاسپورت بشه همه نیست.
اما قرار است چه په انتخاباتو که یه وکیل مثلا لزر کارت پیدا کیوی لیکن بیا چلور رای نسی ترلاسه کوله.
تاسو کوله شما قرار لزر د تو حزبونو د ثبتول لپاره د عدلی په وزارت
ثبت. تاسو سوال درته. تاسو ول چې تیرو کلونو که افغانی ګوندونه یا په ایران او پاکستان کې جوړ شول او یا په داخل کې هم ول او سرتاسری ول د بهرانیانو مداخله په نتیجه کې په قومي او سمتي بنیادونو باندې وویشل شول، لیکن په ورستیو لسو کلونو کې ولې یو داسې ګوند رامنځته نه شو چې هغه سرتاسری وي په یو خاص قوم او سمت پورې مربوط نه وي؟
دوه دلیل زما په خیال، یو دا چې خپله د عذاب قانون د ګوندونو جوړول لپاره د شرایط رسانه کې خودل داسې یو لوی چوکاټ ورته جوړ نه کړ چې تاسو مثلا قومي حزب ما جوړوي مذهبي ما جوړوي شرایط ورته وزن نه کړل که وزن شو لغه په افغانستان کې متاسفانه چون قانون تطبیق ویره کمزور ده هغه تطبیق نشول او ډیره حزبونه چې اوس مو په فعلی افغانستان کې ګورو هغه عملا قومي حزبونه بل معذره دا و چې په افغانستان کې د ټاکنو په قانون کې د احزاب په حساب راګیری نشته هلته د افرادو په حساب باندې رای ورکول کیږي او معمولا هغه افراد چې په تیرو لسو کالو کې د امکاناتو خاوندان شوي دي دوی کولی شي چې یو څه خلک لابیګري د لار نه په ځان باندې راټول کړي او رایه یې واخلي که چیرته د ټاکنو په قانون کې احزابو ته ونډه ورکړ شوې وای نو به د سیاسي ګوندونو په ځان باندې یو فشار لیده چې د آینده انتخاباتو په برخه کې د ښه موقف د نیولو په خاطر باندې خپل تعداد زیات کړی وای خپل تګلاره یې روښانه کړې وای خپل مشرانو یې هڅولي وای چې ډېر کار کړی وای خپل کادرونه یې کار ته هڅولي وای خپرونې یې درلودې مظاهرې یې درلودې نمایشات یې درلوده چې خلک پراټول شوي وای چون په انتخاباتو کې د احزابو ونډه ډېره کمزورې ده په دې خاطر باندې حزبونه واړه پاتې شوي او بل څه فکر کوم چې هماغه بیرونی عنصر اوس هم اساسي عنصر
او څه فکر کوي چې د خلکو علاقه مندي هم رول لري خلک هم ډېر علاقه نه لري چې په ګوند کې وي ځکه چې تاسو ویل چې کله چې انتخابات نوي په ګوندي بنیاد باندې نو د ګوند رول اصلا د خلکو لپاره د سوال وړ دی چې څه رول لري
څاروان سبزه چون په افغانستان کې پاتې شوی د ټولو کالونو کې د خبره سره ډېر زیات موافق یم چې واقعا په سیاسي حزبونو باندې خلکو اعتماد کمزوری دی ځکه که موږ کوم چپي حزبونه درلودل هغه څه خلکو ته ویلي او پس هغه چپیان واک ته ورسېدل هغه څه ونه کړل او دا تنظیمونه چې پیرانو پاکستان کې فعال وو د افغانستان خلک جهاد ته رابلل او لکونو ځوانانو په دوینو په قیمت باندې شوروي ته تماتې ورکړه او هغه نظام نسکور شو جهاد بریالیتوب ته ورسېد خو دا حزبونه بیا لکه څنګه چې د افغانستان خلکو ته وعده ورکړې وه او دنیا ته یې وعده ورکړې وه په هغه باندې وفا ونه کړه دوی په قومي ډلو تنظیم شول په مذهبي ډلو تنظیم شول دوی د واک د نیولو لپاره جګړې وکړې یوه ډېره خونړۍ جګړې رهبري کړه چې په هغې کې په زرګونو خلک ووژل شول ښارونه وران شول د افغانستان مشکلات نور پسې ډېر شول مهاجرتونه نور پسې زیات شول ځکه خلک په حزبونو باندې ډېر باور نه کوي
دلته د عدلیې د وزارت نوې مقرره ده په دې کې وایي ستاسو په نظر دا څومره کافی ده د سرتاسري او بین الافغاني ګوندونو لپاره د نوي قانون مطابق هر نوی جوړیدونکی ګوند باید لږ تر لږه لس زره غړي ولري د هغوی د تذکرو له کاپي سره باید دا وړاندې شي دا غړي باید د ټول افغانستان او څو قومونو څخه وي د ګوند مؤسسانو غړي باید لږ تر لږه 22 تنه له 22 ولایتونو څخه وي دا هغه معیارونه دي چې په دې نوي قانون کې په نظر کې نیول شوی دي ستاسو په نظر دغه شرایط چې نوي ورته شي دي دا به څومره کومک وکړي
څاروان سه پوسنی افغانستان کې موږ د قوانینو د لړلو برخه کې مشکل نه لرو یو خاص اساسي قانون لرو او د ګوندونو قانون او د لوړ تعلیماتو قانون او د مالیاتو قانون او نور مسائل اما اساسي مشکل دا دی چې متاسفانه په افغانستان کې د قانون تطبیقولو روحیه ډېره کمزوره ده نه چارواکي د قانون تطبیق سره علاقه نیسي نه د ګوندونو مشران مخصوصا هغه ګوندونو چې په پخواني جهاد کې برخه درلوده او په اوسني واک کې مستقیما دخیل خلک دي دوی په افغانستان کې ځان د قانون لوړ بولي دوی ځان نه مستثنا بولي او زما باور نه دی چې دغه ښه مواد چې په قانون کې لیکل شوي دا به عملي شي ډېر موږ هغه حزبونه چې اوس په افغانستان کې لرو او نسبتا فعال حزبونه دي مثلا ځینو مخنه د محقق سمنم حزب اسلامي مردم افغانستان دا واقعا یو قومي ګوند دی په ټول افغانستان کې نه شاید په یو پنځه شپږو ولایتونو کې دوی نفوس ولري یعنی ډېره ښه خبره ده چې هاته دغه حزبونه د خپلې وړې فکري پوستې نه راووزي دوی په سراسري او ملي او لویو مسؤولو ګوندونو بدل شي او ځانونه د افغانستان د ټولو خلکو بچیان وبولي او استازی وبولي او خدمتګار وبولي دا به ښه خبره وي خو زما باور دا دی چې چون په افغانستان کې د قانون تطبیق رویه ډېره کمزورې ده دا مواد هم ډېر عملي نه وي
بله د آریانزی صاحب نظر هم واورو د سعادت صاحب نظر هم واورو چې دوی څه وایي چې ولې په افغانستان کې سرتاسري او بین الافغاني ګوندونه نه جوړیږي
عذاب ملي موجود نه بله
د آریانزی صاحب خبرې مې تعقیب کړې په دې موټر کې البته کافی دلایل په دې اړه درلودل البته هغه رقم چې دوی ویل په یو ټولنې کې د حزب مفکوره هغه رقم چې د حزب تعریف دی یعنی د حقيقي اشخاصو سازمان شوی ډله چې د قانون د احکامو سره سم د سیاسي موخو ته د رسیدو لپاره فعالیت کوي. اوس البته فعالیت په ملی یا محلی سطح باندې د افغانستان په قوانینو کې تعریف شوی وي. هغه دیموکراسي لسیزه چې مخکې په باندې بحث شو، په هغه کې مخکې له دې نه چې د احزابو قانون جوړ شي، د احزابو د فعالیت لپاره کومه قاعده رامنځته شي، په هغه وخت کې محدودیتونه لاو، یعنی مخکې د دیموکراسۍ د لسیزې نه سي انجمنو په نامه او په بیلابیلو ټولنو په نامه باندې هغه سیاسي افکار رامنځته شول، او د یو قانون د نشتوالي له امله چې په هغه کې د احزابو امتیازونه معلوم وای، مکلفیتونه یې معلوم وای، د هغوی لپاره مجازات وای د سرغړونو په صورت کې، دا شی نه و. هماغه وخت و چې د دغه بې سرپوښۍ یا بې قاعدګۍ له امله په ځای دې چې د په ملي سطحه باندې احزاب رامنځته شوی وای، د ملي ارمانونو سره، د ملي مرام سره، او د ملي اساسنامې او یو پلان او پروګرام سره دوی ډیر د ایدیالوژیکو مسایلو ته مخه کړله، چې یعنی تر دې چې د افغانستان په ملي منافعو کې یا په سیاسي مرزونو کې محدود شوی وای، اهداف یې داسې خیالي او ارماني و چې تا هغه فلسفي په خپله وجود او تطبیق مشکل و. لکه د کمونیزم ګوند چې هغه وخت کې په قوت کې رامنځته شو، د هغوی ټول اهداف د کمونیزم مسله چې وه، هلته خو نو هماغه د ګلوبلایزیشن مسله وه، یعنی هېڅ سیاسي مرزونه پکې مطرح نه وو، د هغوی په پروګرام کې فکر څه کېده، د ایدیولوژي په اړه فکر کېده. همدغسې بیا د اخوانیانو مسله هم کوه، اخوانیت هم هماغه اسلامي ګلوبلایزیشن و یا نړیوال کېدو د هماغه د اسلام په حدودو کې چې هغه هم د افغانستان لپاره کوم پروګرام نه درلوده.
راه های حل گفتیم چیست؟ این مسئله عذاب در دیگه دنیا از خود یک میکانیزم دارن، دو نوع یا سه نوع کنترل میشن، مثلا از طریق مطبوعات کنترل میشن که در مطبوعات سوالات هر میشن مردم یاره چیم، یا از طریق قانون، مثلا قانون گذاشته میشه که شما باید در سال یک دفعه حداقل یک مجلس عمومی داشته باشین، سرتاسری داشته باشین، کنفرانس ها بگذارن، یا دو سال باید انتخابات داخلی داشته باشین، باز مثلا منابع پولیشان باید واضح باشه و به مردم باید حساب بدن که اینقدر پیسه ما از اینجا گرفتیم. از اینجا
یک کشور عقب مانده جنگ زده هستیم، مشکلاتی که 35 سال جامعه افغانستان رنج داده و هنوز متاسفانه جریان دارم، امکانات تطبیق قانون از ما یا کاملا سلب ساخته یا مشکلات بسیار داریم. از او خاطر امور رقمی که قوانین و مقررات و اصول و همین چوکات هایی که در دنیا هست در افغانستان با آسانی تطبیق نمیشه، در مورد احزاب هم فکر میکنم که ما بسیار وقت لازم داریم که یک بار از افغانستان جنگ زده نارام عقب مانده کمک بیشتر بخزیم. باز او وقت شرایط فراهم شوه که هم مردم امکان قضاوت داشته باشه و از این حق خود استفاده بکنن، هم اونایی که در رأس قرار دارن و قانون رو باید تطبیق بکنن مریض اجرا بسازه.
منتها سر راه های حل امی که امی چیزایی که ما شما گفتیم زیادتر به مردم تکیه میکنه، منتها مردم هیچ رول نداره سر از امی رهبرای خود، امی فاکتور ازی که مردم بتانه به این مسائل مداخله بکنه، این چطور ایجاد بکنیم؟ یعنی مردم اصل است نه؟
من از مخاطر از کنگ وقت به کار است که ما این از این شرایط برای این شرایط بهتر قرار بگیریم. هنوز واقعا زمینه تطبیق قانون در افغانستان بسیار ضعیف است و این متاسفانه به قول آقای کرزی از کسای آغاز میشه که دور آقای کرزی قرار داره، از معاونینش، از مشاورینش، از وزرایش، از والیا، از قماندانا، اینا تمام امکانات سیاسی و تبلیغاتی و اقتصادی و همه چیز در افغانستان در انحصار خود آوردن. مثلا رسانه ها بسیارش در افغانستان واقعا رسانه های آزاد نیست، رسانه های اینجوییست و رسانه های سیاسی است که به احزاب تعلق دارد، خود احزاب سیاسی هم بسیارش برخواسته از یک پایگاه اجتماعی داخلی ما نیست، به اساس پروژه و به اساس ضرورت های کشورهای همسایه و بیرونی شکل گرفته. تا وقتی که مردم امکانات اعمال تقاضای خود، خواسته های خود پیدا میکنه، ما با وقت ضرورت داریم.
بله، از سعادت صاحب پرسیدم که دقیق نیارن سعادت صاحب یعنی رول مردم در افغانستان در هر ساعه گم است، یعنی هیچ احساس نمیشون، زور هم ندارن، تفنگ هم ندارن، وار هیچ کس گوش هم نمیکنن، چطور رو میتونیم ما بسلا تقویه کنیم؟
اصلا دقیق ده کم نظامونه د استبداد د حالت نه یا د دیکتاتوري سیستم نه زی ولسواکو حالتونو ته هلته یو زمانی بستر ته اړتیا وي چې خلک د سیاسي شعور پخپل قضاوت اړتیاوې حس کی درک کی او کوم موجوده نظامونه چې په اقتدار ولاړ کسان یا احزاب یا حزب دغه په اړه فکر وکړي دوی خپل په نوي اقتصادي سیستم په سیاسي رژیم په اصلاحاتو باندې فکر کولای وشي او دا احساس ورته وشي چې یعنی زه که دغه حرکت وکم زه همدغه تغییر راوستی شم. اول خدا دا چې په افغانستان کې موږ د ډیرو کلونو راهیسې یعنی یو مرحله مو د استبداد تجربه کړله، بیا مو د احزابو په منامه څه چی تجربه کړه، هغه هم ترخه تجربه وه. وروسته چې بیا تقریبا د داود خان د رژیم نه مخکې د کورنۍ سلطنت مسله وه، د هغه نه وروسته د افغانستان د ملت او د دې نظامونو د برخلیک په اړه افغانانو تصمیم نه دی نیولی. یعنی دلته یو ډول دا مسله کې افغانان تلقین شوي دي چې گویا افغانان هغه واقعي یا خاموش اکثریت چې ورته وایي دغه اصطلاح ترویج دا په دې معنی ده چې خلک په دې باور نشي کولای چې گویا دوی دې کولای وشي یا حق دې ولري چې په سیاسي نظام کې د تغییر راوستلی وشي، اصلاحات دې راوستلی وشي، دوی دې هر څه کولای وشي. حتی ګوري ډیر مهم میکانیزمونه د ولسواکۍ د تطبیق لپاره لکه انتخابات رامنځته شو، هم ولس ونشو کولای له دې نه استفاده وکړي. یعنی تر هغه وخته پورې چې دغه فکر چې په دوی سره دی ملت سره، یعنی دغه سیاسي شعور چې تر څو په ملت کې پیدا نشي، یعنی تر څو چې افغانان دا ونه ګڼي چې تغییر راوستی شي، د قدرت مبنا یا منبع په افغانستان کې اوس مثلا خلک فکر کوي چې باید متحده ایالات وي، باید نور نړۍ وي، دوی هیڅ هم کوی نشي تر هغه وخته پورې چې موږ د خپل سیاسي سرنوشت په اړه د خودی احساس پیدا نکو او ولس ملت په دې باندې پوه نشي بیا هیر نکو. په افغانستان کې خلک په مدني حرکتونو باندې ډیر بلد ندي، په ډیرو عادي مسایلو باندې فکر وکړي چې دوی تشدد ته مخه کوي. دا اوس ته فکر کوي مثلا متحده ایالاتو سره که یو څوک دښمني کوي عاجل راکټ ورپسې اخلي، آته موافق ورسره نه وي. یعنی آته دغه ستراتیژیک تړون یا ځینې نور مسایل چې وشو تر ټولو ډیر مشروعیت ورته همدغه مخالفینو ورکړی دی، ځکه د تروریزم موجودیت یو ډول باندې دوی تثبیت کړی. یعنی معقوله مبارزه مدني مبارزه ده، خو خلک دغه سره آشنا نه دي، همغه تشدد، همغه ټوپک، تر څو چې موږ دغه مسایل حل نکړو او بل په خپله نظام که باید دسی او روحیه را ملتا شی، دسی تدابیر و نیول شی، پا قوانینو کسی منگوشو کولای احزاب و تلا را پیدا کو فکر کوم دای اغا
مهم را دهال لارک. لقدر منو آوریدون که تخهیل که و چه ده پروگرام لپاره تلیفون نکوی، زکه چه ده پروگرام تارون مازیگر پا مستقیم دول خبر شوی و چه او سه تکرار خبری شی.
یادی سو که دوبار تلفون کرد از بگرام شکایت شنی است که افغانستان از سه احزاب با مشکلات رو بارو شده. اونا کلمه ایزی که تباه شده افغانستان با کار بردن. من فکر میکنم که بسیاری از مردم افغانستان با تجربه تلخی که از فعالیت احزاب سیاسی تا 40 سال گذشته دارن به می نتیجه رسیدن که یک قسمت زیاد از مشکلات که افغانستان داره و داینده اون رو تجربه خواهد کرد ناشی از عوامل خلاف می احزاب است. ما جناب نظر سه برای آینده بسیار نزدیک کدام روشنی رو نمیبینم. برای اینکه ما یک کشور هستیم که هنوزم در جنگ هستیم، هنوزم مشکلات بسیار شدید اقتصادی داریم و اگه کمک‌های خارجی قطع شوه یا کم شوه مشکلات هنوزم بیشتر میشه. مداخله همسایه‌ها فوق العاده بسیار است. هنوز متاسفانه سطح سواد عمومی و آگاهی عامه به حد نیست که مردم حق خود بشناسه و به خاطر گرفتن حق خود مبارزه مسالمت آمیز مدنی و سیاسی بکنم. بله. از او خاطر من فکر میکنم سال آیندم این مشکلات خواهد بود، اما وظیفه همه است از دولت، از رسانه ها، از نخبه های سیاسی که مردم را به طریق راهنمایی بکنن که اونا بتانن از امو حقوق اساسی خود در یک جامعه مدنی برمان شوند.
آریانزه سیب دا چه اوریدون که وی دیدی رول نم داشت مسئله اوریدله ده چه وی گندونه دی هیواد تباهی سبب کیش خصوصا تعدد زیادواله چه فکر که وی چه دا مسئله دی هیواد تباهی سر چه ارتباط لری او کنه؟
عمومی تجربه خود است چه سیاسی عذاب و پا دیموکراتیک و طولانه که کنه چه وار کرده.
لکه په ترکیه کې لکه په دې اروپایي هیوادو کې لکه په امریکا کې قوي حزبونه دي په انتخاباتو کې برخه اخلي خپل خلک رهبري کوي په افغانستان غوندې هیواد کې چلته بدلون اکثرا خارجي عوامل لري یا لکه په اوسني عراق کې چې د جنگ په نتیجه کې هلته تغییر راغلی یا په لیبیا کې مثلا په دې ټولو کې د سیاسي اعصابو جوړېدل د سلو اوسه اوښتې دي ما پرون واورل چې په لیبیا کې یو سل دېرش حزبونه رایسر شوي
په ابتدا کې همداسې بیا ورو ورو کمیږي
ځکه دا اکثرا انجیوي او پروژوي حزبونه وي د بیرونیو د غوښتنو په اساس او د امکاناتو په اساس او د وسایلو د پیسو په خاطر باندې جوړیږي چې کله هغه وظیفه سرته ورسهغه د منځه ځي وخت به په کار وي چې ملي او سراسري حزبونه جوړ شي او زه امیدوارم چې په افغانستان کې موږ داسې حزبونه او مشران ولرو چې هغه بده خاطره چې د افغانستان خلکو په اسهانو کې د حزبونو د اوسني او پخواني فعالیت نه پاتې ده هغه رفشي
سعادت صاحبم بشنه سعادت صاحبي رای کنټرول چې از حزب در افغانستان بدنام شده منتها یا یک نوع کنترل هم شه فعالیتایشان مثلا گفتیم به اساس قانون که برازی اگر وظیفه داده شه شما خواهر هر سال یک مجلس کلان منتها ماهانه یک سال مجلس های خورد ریزه ای گپا داشته باشین
یعنی تنویل
تنویلش ای گپا شه از این خاطر چی از راهی هسته به نظر شما
اصلا به دغه ایده و حزب مثلا مخکې مطرح شوه یو حزب خو هغه د دیکتاتوري نظامونو کې احزاب تدیر وی رامن تشیایب نه لري خو د وخت په تیریدو سره احزاب باید خپل منځو کې ائتلافونه وکړي نږدېوالی باید راشي او ورو غټ احزاب رامن تشي په افغانستان کې لوبه د مرغه دغه بهیر ګرنده نشو نظام ځنې فشارونه وارد کړه چې دا هم مثبت پایل لري او هم منفي پایل لري مثلا هم دغه د لاس در غړو قید نیول او بل په تلې رښتو په شلو ولایتو کې د نمائندګۍ لرل اوس دا د یو خواته نه د احزابو په کمولو کې ګټه کوي اما د بل خواته نه بیا د واقعي ملي احزابو د ظهور مخنیوي هم کوي مثلا که چیرته تاسو په نړۍ کې ډیر د مهمو ګوندونو تاریخ وګورئ درې څلور کسان خپل نظر یو کړی دی او بالاخره هغه په ډیر غټو نظامونو باندې په احزابو باندې بدل شوي اوس نو دغه څو زورور کسان چې دي دوی کولای شي چې په خپل هغه اقتصادي زور باندې او مخکې مو ویل شول چلته د ثبت و راجستر هغه کمپیوټرایز سیستم موږ نه لرو چې معلوم شي یو کس څو ځای راجستر دی لس زره کسان به هر څوک پیدا کړي حتی زه یو جهادي رهبر نومې نه اخلمه هغه یو وکیل ته زنګ وهلی و هغه ما ته ویل چې زه دا کار وکړم که نه هغه نه کسان غوښتي و چې ته د قوم نه دومره کسان نو تذکرې ما ته راولېږه چې زه حزب جوړوم یعنې متاسفانه داسې مشکلات شته د حل څو لارې دي زه فکر کوم چې یو د عدلیې وزارت باید اساسنامې د احزابو دقیقې وګوري او غټ جدي معیارونه ورته وضع کړي مثلا حزب چې کله غواړي راجستر سي اساسنامه کې د څه ډول اقتصاد نه تننګه کوي څه ډول اقتصادي نظام غواړي د افغانستان لپاره چې هغه په دا نورو احزابو کې نه وي هغه ته آزاد بازار غواړي آزاد بازار کې په کومو جزئیاتو په کومو شرایطو انحصاري سیستم دولتي سیستم غواړي په کوم جزئیاتو په کومې توجیه باندې یا درسه د افغانستان په سیاسي رژیم کې ستا نظر څه دی اداري جوړښت په څه رقم دی څومره وزارتخانه باید وي څه باید وي د خو د قدرت د ترلاسه کولو لپاره یا همدغه موضوع د سیاست په خپله قدرت د هغه سیاسي اهدافو ته رسیدل دي داسې معیار نه ورته وټاکل شي بل احزابو ته بل قید ونیول شي چې که مثلا د ولسي جرګې په ټاکنو کې حزب ونشو کولای چې مثلا پنځه څوکۍ یا څلور څوکۍ لاسته راوړي هغه حزب منحل دی دسه قائد ورته ونیول شي هغه احزاب چې نوی سبتیږي هغه احزاب چې پخوانی دي کچیرته دسه
فکر نه کوي کله ناکله داسې کیږي چې یو ګوند بیخي ناکامه شي لیکن مستحق نه وي لیکن په بل دوره کې بیرته ډېر رائے ترلاسه کی
هغه د څاروان صاحب ما تاسو ته ویل چې دا ډول طرح چې ده د خپل اساسي قانون کې حکم دی وایي د افغانستان د اتباعو یا د افغانانو حقونه اساسي حقونه نه تعدیلیږي مګر دا چې د هغوی په نفع وي من باید ضرر او نفع د یو قضیې په پام کې ونیسو خپله د حزب مسله د اساسي قانون دوه دېرشمې ماده کې راغلی یعنې دا اساسي حق دی اوس موضوع دا ده البته میکانیزمونه شفافه کول دا په کار دي اوس خو موږ د یو خواته نه خراب نه یو مشکل نه لرو یعنې که چیرته د انتخاباتو مسله حل وي او هغه ګوند واقعا د خلکو په منځ کې ځای ولري ولې باید ونشي کولای مثال خیر ده تاسو دا ګراف ټیټ راوړئ، ما 15 چوکۍ ویلې، تاسو 2 چوکۍ ونیسئ. یعنی یو ګوند چې په 249 چوکیو کې ونشي کولای، 2 چوکۍ ونه لري، هغه حق د سیاسي فعالیت د ګوند په توګه نه لري. افغانستان کې دا مشکل جدي دی. دا اوس عملا احزاب وسلوال دي. دا اوس تاسو وینئ د دوی تهدیدونه، د دوی ګواښ افغانستان په داخلي جنگو باندې تهدیدوي. یعنی دا خو هغه څه دي چې د قدرت جزیرې په افغانستان کې کومې مشخصې څیرې څه دي، دا هغه ممانعتونه څه دي، دا خو زموږ د وس خبره نه ده. یعنی دا خو بدماشي ده، زور دی. نو زور لپاره به تاسو څه رقم منطق ولري؟ موږ هغه منطقي بحث کې دا خبره مطرح کوو چې که چیرته دغه اساسي حق نور هم تعدیل شي په دغه حد کې چې احزاب ډیر احساس د مسؤلیتو کې. زه تاسو ته خبرو کوم، دا اوس د انتخاباتو کمیسیون په خپله نوې طرحه کې احزابو ته دریمه برخه ورکړې، اما پولیسی جرګې کې همدغه هر ولایت څوکۍ په درې برخو ویشل شوې دي، یو برخه د احزابو ده. دا په خپله مسله بیرته قومي کوي سمتي کوي. ښه دا ده چې د احزابو لپاره ټول افغانستان یوه حوزه سي، لکه کوچانو لپاره څه ده. یعنی دلته احزاب تلاش وکړي چې په ټول افغانستان کې څوکۍ لاسته راوړي. اما دا کار نه دی شوی. که دغسې دوی د کار ساحه وسیع شي، مکلفیتونه ورته وضع شي، کارونو باندې جدي نظارت وشي، زه فکر کوم دا مشکل حل کېدای شي.